دوشنبه ده د غبرګولی یا جوزا درېمه د مې میاشتې څلورویشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله کې د امنیتی اندیښنو له کبله هندوستان ته تللي د هندوانو او سیکانو په لسګونو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنی سوي. په لغمان کې تر یو لړ ډله ییزو بریدونو وروسته د لوی دلي سټیټ په مشرۍ پوځي عملیات پیل شول. چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي په غزنی کې خلک شکایت لري چې ولایتي چارواکي کابل ته د دې ولایت په باب سم معلومات نه ورکوي. په بهرنیو مسایلو کې تمه ده ژر په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو شل ورځنۍ کمپاین پیل شي. دا او نور مسایل تر خبرونو وروسته. د افغانستان لوی دریسیز وایي چې په لغمان کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اووښتی. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د برونزو درې میډالونه وګټل. د بیلاریس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې په اړه بیلابیلو چارواکو عکس العمل ښوولی دی. په لغمان ولایت کې تر ځینو ډله ییزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لوی درستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. جنرال محمد یاسین زیا تیر ماښام له لغمانه په یو ویډیو پیغام کې وویل ځینې تخنیکي ستونزې رامنځته شوې وې، خو د تازه دمه پوځیانو په رسېدو سره مخالفانو ته مرګ ژوبله اووښتی.
د قوتونو پر رسیدو دښمن قوي ضربي ولیدلې. په ښار کې کوم اندېښنه نشته. د ملي امنیت له لومړي مرستیال او والي سره مو په ګډه له زندانه ولیدل. اوس هم پوځیان د مهترلام او لنګار په مسیر کې عملیات لري او دښمن تلفات لیدلې دي.
بل خو د لغمان والي ویلي دي چې شاوخوا سل پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته اچول سوي دي. د لغمان د مرکز شاوخوا الینګار او دولت شاول سوالیو کې لوی اونۍ رئیس د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه دي. دفاع وزارت وایي چې د یکشنبه په ورځ په لغمان کې ګڼ کمانډو ځواکونه ځای پر ځای شوي او طالبان به بریدونو ته پرې نږدې. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر له کبله یو سرتیری وژل شوی او نور کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د ټرافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل د افغان پوځ دوه چانکونه یکشنبه ماښام مهال د هوزوی روغتون مخ کې سره ټکر شوي.
ګونو منځ البته دی پکتیکان را روان و رسمي وظیفه وه. هغوی ترمنځ تصادم شوی دی چې یو نفر فوت دی، اوو نفره زخمیان چې په اوو نفرو کې د شپږو وضعیت ښه دی.
ننګیال زیاته کړه چې د پیښې د علت په اړه به له څېړنو وروسته معلومات شریک کړي. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو له غوروي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. دا خبره د تیکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد یک شمنه وخت ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان د تیکواندو لوبغاړو معلولیت لرونکو د آسیا پارالمپیک لوبو ننوتلو کې د برونزو درې میډالونه ترلاسه کړل. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي زبیر امیری، زکیه خدادادی او عبدالمتین هوتک شامل وو.
د اولمپیک لوبو د غوروي پړاو سیالۍ په اردن کې وسوي. افغانستان په تیکواندو کې دوه د برنز اولمپیکي میډالونه لري چې دواړه روح الله نیکپا ګټلې دي. که څم د افغانستان د تیکواندو د ملي ټیم ځینې لوبغاړي اردن ته تللي وو، خو د کورونا ټیسټونه مثبت وختل او لوبو پاتې شول. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د وی الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. بیلاروس د راین ایر هوایی شرکت هغه الوتکه چې په کې د رژیم منتقد خبریال رومن پراتاسوویچ ناستو له اصلي لوري وګرځوله او په مینسک کې ناستې ته مجبوره کړه. رومن پراتاسوویچ د بیلاروسی مظاهره چانو په ملاتړ خبرونه خپرول. دی همدا چې د سورلی الوتکې په مینسک کې کښېنسته په هوایي ډګر کې ونیول سو. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیر ماښام دې پیښې ته په عکس العمل کې ویلي چې د ناټو متحدانو د الوتکې د مسیر بدلون څارلی او د بیلاروسی خبریال د نیول کېدو راپور یې ورکړی. د هغه په خبره باید د الوتکې د ټولو مسافرونو او خدمې د خوندي ستنېدو ډاډ ورکړل سي. او خو روسي رسنوي راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې د بم د موجودیت په اړه اندېښنه وه. له همدې کبله د مینسک پر هوایي ډګر کښېنسته. په بیلاروس کې ګڼ کسان له میاشتو راهیسې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي، خو په شدت د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل کیږي. خبریالان او سیاسي فعالان هم د ګڼو مظاهره چانو ترڅنګ زندانونو ته اچول سوي او کارته نه پریښول کیږي. په ایټالیا کې د یو هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه سوي. پیښه پرون د ایټالیا په شمالي غرنیو سیمو کې سوي او یو ماشوم هم سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل سوی دی. هوایي لفټونه یا کیبل کارز هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثر په غرنیو سیلاني سیمو کې له یو غر څخه بل ته سیلانیان انتقالوي. پرونی پیښه داسې وخت سوي چې خلک پر موتارون غره چې لمځکې 1500 متره ارتفاع لري په دې برقي وسیله کې ناستول څو لسترزه شارګوټي د موتارون غره ته ولاړ سي. د سترزه شاروال ویلي چې تازه د کورونا په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په لړ کېدو دغه برقي وسیلو کې د سیلانیانو تګ راتک پیل سوی و چې دا پیښه وسوه.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 چټه دی. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 چټه 21. مزار شریف اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 23. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 14. او جلال آباد اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 19.
ازادي رادیو تواجه است. د افغان سیکانو او هندوانو څلويشت کورنۍ له هندوستانه بیرته افغانستان دستنې سوي دي. دا د هغو 130 کورنیو له ډلې دي چې په کابل کې د سیکانو پر ګردوارې ترخونړي برید وروسته له افغانستانه ووتلې. راستنه سوي وایي حکومت ورسره د امنیت په برخه کې ژمنې کړي او دوی په همدې هیله بیرته خپل هیواد ته راغلي چې امنیتي خوندي وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سکانو او هندوانو لزګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه راستنی شوې دي. په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل د همدې اونۍ په سر کې څلوېخت کورنۍ راستنی او د حکومت لمرستو برخمنی شوې.
فامیل بیرته په کابل کې راغی. هرون دی یو دش کلام هر یو کس مواد راوړی او ډیر زیات راوړی او نقدي مرسته هم د دې په عادي کې کیږي. موږ سره
د افغان سکانو او هندوانو ګڼ شمېر په دې وروستیو لږ تر لږه دوو کلونو کې امنیتی وضعیت په خرابېدو شو له افغانستانه وتلي. دا ډله هم د نورو افغانانو په څیر له ګڼو بریدونو سره مخ شوې. په دې ډلې باندې تر ټولو لوی خونړی برید د 2000 کال د مارچ په 15 و. هغه ورځ د وړو ماشومانو زړو سپینسرو په شمول لږ تر لږه 15 سکان د کابل د شور بازار په ګوردوارې باندې په خونړی برید سره ووژل شول او لسګونه نورې ټپیان شول. د سکانو او اهل هنود استازی ښاغلی خالصه وایي له برید وروسته تر 110 کورنۍ له افغانستانه ووتلي، خو اوس د امنیتي تدابیرو په نیول کېدو سره دوی بیرته وطن ته دراستنی دوله لپاره زړه کړه.
حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درم سال لپاره او چیرې چې د موږ هجوم کېږي ټوله تدابیر دي همچې ټیم نیول کېږي. نو خوشبختانه ټولو درم سالو لپاره عسکری ورکړی دی 15
تر 30 عسکرو پورې. سره له دې چې لا د افغان سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړی او جګړو ورستر بلې زور اخیسته، له هند راستن شوی افغان سکان وای په دې هیله راستن شوی چې امنیتي خوندي وي او مرستې ورسره وشي. له راستن شوی سکانو یو هم ګورنام سنگ دی چې له حکومت د مرستو مننه کوي، خو ټینګار لري چې په سکانو لا زیات پام پکار دی.
ولایت غزنی استم بل راځم نو مدین از دولت هم زیات تشکر وکړم، کومک میخایم برای چیزی که هلیونو راځم.
به خود رسید په چارو کې د دولت وزارت وایي دمګړې دیرش قلم خواړه او نور ضروري مواد لراستنو شوې سکانو او هندوانو سره مرسته کیږي. سکان او اهلي هنود له پیړیو په افغانستان کې میشتي. دوی په امنیتي ګواښونو سربېره د یو شمېر خلکو له چلند هم ځورېدلي. یو هم د ځینو زورواکو لخوا د افغان سکانو او هندوانو د کورونو نیول دي چې سکانو تل په خپل خبرو کې تر یادونه کړي. د افغان ولسمشر لومړي مرسیال امرالله صالح بیا څه وخت مخکې په خپل فیسبوک له افغان سکانو او هندوانو د ملاتړ ترڅنګ لیکلي وو چې د دوی د غصب شویو جایداد نو پښتنه به په جدي توګه وشي.
ومردل چې د افغان هندوانو او سیکانو په لزګونو هغه کورنۍ چې د امنیتي اندیشنو له کبله له افغانستانه هندستان ته تللې وي ځینې بیرته افغانستان ته ستنی سوي دي، خو په افغانستان کې د ناامنیو لړۍ لا هم روانه ده. په لغمان کې شاوخوا 300 نظامي منصوبین زندان ته اچول سوي دي. د دغه ولایت والی رحمت الله یرمل ویلي نیول سوي نظامي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان سوي دي. پلارمن کې دغه نظامی کسان په داسې حال کې زندان ته چول کیږي چې په دې ورستوي کې د دې ولایت امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې پرولي. د لغمان د خلکو استاد اندېښمن دي چې پر وخت دغه ولایت ته اکمالات ونسي د دې ولایت زیات سیمې به له لاسه ووځي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د لغمان د امنیتي وضعیت په تړه اندېښنې لیوې ورځې بلې ته مخ په ډیرېدو دي، د دغه ولایت امنیتي چارواکي د وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکوي. د یکشنبه د ورځې ماخام مهال داسې خبرونه خپاره شول چې ګوندی وسلوالو طالبانو د لغمان پر مرکزی محبس او د مهترلام ښار شاوخوا سیمو کې بریدونه کړي او جنگ د مرکز تر دروازو ورسېدلی دی. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق‌الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو د یکشنبه په ماخام مهال د مرکز مهترلام ښار په څنډو کې پر یو شمېر سیمو بریدونه وکړل او په خبره یې چې جنگ د مهترلام ښار ته ورغلی و. د عبدالرحیمزی په خبره کې د افغان ځواکونو اکمالات او لسنیوي ته پر وخت پاملرنه او رسیدنه ونه شینو د لغمان د سقوط کېدو اندېښنې بلا پسې ډېرې شي.
څو ورځې په لغمان کې جنگ روان ده او دغه ښاري کمربند چې و دغه ښاري کمربند هم مات شوی و. تقریبا جنگ ښار ته رسېدلی و. مابس پهلوان بابا په نامه یو پوسته و په دې جنگ را مازدیګر یا ماښام شوی و.
دا په داسې حال کې د چې تیره اونۍ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ په ګډون ګڼې امنیتي پوستې او مهمې امنیتي نقطې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او افغان ځواکونو ترې شاتګ کړی و. ځایي خلک د دې شاتګ علت افغان ځواکونو ته د اکمالاتو پر وخت نه رسېدنه یادوي، خو ځایي چارواکي بیا تکتیکي شاتګ بولي، کوم چې له تیرې اونۍ راهیسې د ځایي قومي مخورو په منځګړیتوب رامنځته شوی دی. خو د لغمان د امنی قمندانې ویان شفیع الله افغانیر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې محبس ته د وسلوالو مخالفانو رسیدنه تبلیغات بولي او وایي لغمان ته د تازه دمو سرتیرو په رسیدو سره یې د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شا تمبولي او هغوی یې شا تک تاړ کړي دي.
مخالفو وسلوالو د پهلوان بازار په ځینو امنیتي پوستو باندې ډلهییز برید کړی و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت ګرګین سره مخ شول. دلته البته حمایوي ځواکونه هم راغلي، کمانډو سپریاکات هم دلته شتون لري چې انشاءالله ټول وضعیت به نورمال شي، بېرته په خپل مادي حالاته وګرځي. نو مابس ته تر اوسه نه دي رسېدلي، هغوی داسې د دښمن قبضېغات.
د لغمان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د لغمان د امنیتي وضعیت د نورمال کېدو ډاډ ورکوي چې د یک شنبه په ورځ یو شمېر تازه دمي افغان سرتیری او د افغانستان د لوی درستیز یاسین زیا په ګډون یو شمېر لړپوړي دفاعي او امنیتي چارواکي لغمان ته ولاړل او هلته یې د وسلوالو مخالفانو د ځپنې په هدف د نظامی عملیاتو د پیل خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو که څه هم د لغمان د چارواکو د تازه څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې په لغمان کې د قومي مخاورو په منځګړیتوب له لسو ډېرې امنیتي پوستې بې له دې چې دواړو لورو ته کوم زیان پکې واوړي د دوی لاسته ورغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واوري چې نړیوالو رسپونو د افغانستان په باب کومي مقالي او تبصری خبرې کړې دي.
د جرمنی شپیګل مجلې د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره یو مرکه خبره کړې. خاغلی کرزي ویلي له افغانانو د یو بل پر خلاف کار اخیستل کیږي او په افغانستان کې د سولې کلی د پاکستان په لاس کې ده. حامد کرزي د پښتون ته چې دای ولې وسلوالو طالبانو ته چې ویر خبروي او د حکومت هر کارکونکو په مرګ غواخي د ورور خطاب کوي، ویلي د پخپل واکمنۍ کې دار کړ چې دا د افغانانو جګړه نه ده، بلکې په دې جګړه کې له افغانانو د یو بل پر ضد کار اخیستل کیږي. جمهوریت د طالبانو او طالبان د جمهوریت پر خلاف کارول کیږي. حامد کرزی د پښتنه ته چې څوک د چا په وړاندې درېدلې، ویلي چې امریکا د سپتمبر د 18 متر ترورستي حمله وروسته په افغانستان کې د خپلو نړیوالو اهدافو د تعقیب لپاره یو تاریخي فرصت ترلاسه کړ. د ویلي افغانستان مهم جغرافیایي موقعیت لري چې د برلاسي په نننی نړیوال رقابت کې ستراتیژیک ارزښت زیات دی. د افغانستان په خوانی ولسمشر شپیګل مجلې ته ویلي پاکستان هم په عین وخت کې په افغانستان کې د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو کار اخلي. په خوانی ولسمشر دې پښتنه ته په جواب کې چې آیا په افغانستان کې د سولې د وازنی به په توګه د کابل له خوا د ډیورن کرښې پر رسمیت پیژندل امکان لري، شپیګل ته ویلي که افغانستان د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو په څیر له پاکستان سره اړیکې ولري، خایي یو حل لار پیدا شي. د کرزی په خبره په هغه صورت کې به ډیوران کرخه یو ساحه وي، نه یو ثابت سرحد، خو رسمن به وجود ولري. خاغلی کرزی د توضیح په ډول ویلي غواړي د کرخې په دواړو غاړو کې پراته ولسونه له کنټرول پرته تګ راتګ سره وکړي، هغه څه چې د ده په وینا د جرمني او فرانسې ترمنځ دا اصل شته. ایرو ایشیا ریویو خبرونه په دې عنوان لیکنه خبره کړي ک افغانستان له ګډوډیو سره مخامخ شي، آیا پاکستان به په امان کې پاتې وي؟ خبرونه زیاتوي چې پاکستان له افغانستان سره تر 2400 کیلومتر زیاته اوږده پوله لري. شک نشته چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم ګټه رسوي. خو د لیکوال په باور په داسې حال کې چې بهراني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او د جګړې ښکېل لوري لا هم د سولې پر کومه موافقه نه دي سلا شوي، امکان لري چې د پاکستان ګټې له ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شي. ایرو ایشیا ریویو خپرونې لیکلي په کار د پاکستان په دې پړاو کې د خپلو اهدافو او انتخابونو په اړه په احتیاط ګام پورته کړي. د لیکنې په دوام راغلي ځینې کسان وایي چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې خپل اهداف د نیابتي جګړې له لارې ترلاسه کړي. د خبرونې په لیکنه څرګنده ده چې په پاکستان کې دننه افراطي ډلې له افغان طالبانو سره فکری مشترکات لري چې په عملیاتي لحاظ ورسره همکاري کوي. په مطلب کې راغلي پاکستانی طالبانو تل افغان طالبانو ته وفاداري ښودلې او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پیاوړي کېدل احتمالا دغه نورې افراطي ډلې هم قوي کوي. خبرونه د پاکستان د یوې سناتورې شری رحمان خبرې هم راخستې چې ویلې دي پاکستان باید له افغانستان د جګړې د خبرېدو اټکل وکړي او په خپل ګاونډي هیواد کې د جګړې بشري اړخونه هم په پام کې ولري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ټولو ولایتونو کې د بل مقطه ښوونکو د ګمارلو لړۍ پیل کړې ده. دغه وزارت وایي چې دا پروسه په شفافیت ترسره کیږي او له دې سره به په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي ستونزه تر ډیره حل شي.
په داسې حال کې چې د ښوونیز کال له پیلېدو دوه میاشتې تیریږي، د پوهنې وزارت وایي چې په ټولو ولایتونو کې د بل مقطه ښوونکو د ګمارلو لړۍ پیل کړې ده. د دې وزارت ویاندې نجیبې آریان ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی یو جدي ستونزه ده او د پوهنې وزارت د هواري لپاره جدي کار کوي. د اغلی آریان په خبره دا پروسه په خورا روڼتیا ترسره کیږي او له دې سره به دا هم جوته شي چې په ټول افغانستان کې څومره نارینه او ښځینه ښوونکي کم دي.
تحصیلی اسناد باید د تحصیلی نهادونو لخوا تایید شي او تر څنګ د پروسه به د بایومیټریک له لارې ترسره کیږي او د دوی معاشات به د بانکي سیستم له لارې ورکول کیږي. څو وکولای شو شفافیت په پام کې ونیسو او په کار ډول باندې د شمیرې په ډاګه شي چې څومره ښوونکي جذبېږي. هر ولایت ته به د هغوی د اړتیا په اساس سهمې په نظر کې نیول کیږي څو د ښوونکو د کمښت ستونزه حل شي.
د پوهنې وزارت وایي چې دا لړۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په لار خوونه او د مالی وزارت او د اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواکي ادارې په مشوره ترسره کیږي. ولې د جذبیدونکو خونکو کرش میره نه سرګندوي. خو تر دې وړاندې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون ویلي چې د دې پلان پر اساس به 1000 خونکي چې 10% به خزیبي جذب شي. په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی په تیره په لرې پرتو سیمو کې یوه جدي ستونزه ده چې د ډیرو کلونو په تیریدو او د پرله پسې ژمنو سره سره لا نه ده هواره شوې. دا ستونزه هم د اوس په پلازمینه کابل کې هم شته. په کابل او پکتیا کې دوه زده کوونکي وایي چې اوس مهال په ښوونځیو کې هرومرو یو یا دوه درسي ساعتونه تش وي.
مروستم خدا ساتو خالی است و کمبود معلمین است. روزم تقریبا 2 ساعت 3 ساعت ما بیکار بودیم. خواهش ما اینه می است که یک ذره توجه به ما شود به خاطر از اینکه یه نی وقت خود از خانه می ما می درس خانه اما اینجا که می تمام ساعت بیکار هیچ درس نمی خواد.
زمانم نازنین ده ادوالاتون سن که مونگ خوانده که کمبود معلمی نشته و مونگ 2 ساعت و 3 ساعت درسون ها وی بیا دیگه خالی ده غوار دولت خواه مونگ تا معلمی نه
اسمحال نگده لس می دون انجونی او حلکان در افغانستان پا اتل زر خوانزیو که پولیکلوست بخ دی چه در 240,000 رسمی او زرگونو بالمقتا خون که لخوا ورتا زدک را ورکول کیگی. خو په یو شمیر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د درسي کتابونو کموالی ښوونکو ته په وخت ماشنه ورکول او داسې نور هغه څه دي چې د پوهنې برخه یې سخته ټکنې کړې ده.
اوس هم ورزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو ادعا کوي چې سیمه ایزه ملکي او نظامی رهبری مرکزی دولت ته د غزنی دروان وضعیت په اړه رښتیا خبره نه کوي. دوی ویل دی عمله دلته امنیتی حالات ورځ تر بلې خرابېږي. خود غزنی چارواکي دا خبره نه مني. نورحال په دې راپور کې
حاجی علی خان قومی مشر دی. دی د غزنی د کارباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې دا وخت په غزنی ښار کې اوسیږي. علی خان ادعا کوي چې د غزنی سیمه ایزه ملکي او نظامي رهبري مرکزی دولت ته د غزنی د روان وضعیت په اړه رښتیا خبره نه کوي. علی خان د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د مرکز د محاصرې او د دغه ولسوالۍ د امنیت قمندان د یادونې تر څنګ وایي چې سیمه ایزې رهبرۍ مرکزي حکومت ته غزنی ګل ګلزار جوړ کړی، ځکه خو دلته امنیت ورسره بلی خرابېږي.
نور بزل دولت څوک غوښتنه وکړه؟ یو پنځمانی د رمضان د مرګري څوک نه ورکه په ټول دولت کې. اول ته ریاست جمهوریت آل وک و هیڅ مشکل نه سبا دلته هم نامان د بل پاکد هیڅ شي قسم د کوي خدا ټول یې وینه.
علی خان د خبره په داس حال کې کوي چې د غزنی ډیری اوسیدونکو هم ورته ادعا کوي او وایي چې سیمه ایزه ملکي او نظامی رهبری مرکزی دولت ته د غزنی د روان وضعیت په اړه رښتیا خبره نه کوي. ځینې مدني فعالان هم وایي چې د غستونزه شتون لري، نو ځکه دلته مشکلات جوړ کړي دي. د مینار مدني ټولنې غړی امین الله بهار وایي تیره ورځ مو یاده ستونزه د غزنی له والي سره شریکه کړه، خو دا ډیره کړه او اسناد هم راښکاره کړل چې په هره خبره کې مرکزی دولت ته رښتیا او حقیقت ویلای دی.
په دې کې شک نشته چې محلي مسؤولې ادارې ولې مرکز ته یو کاذب معلومات ورکول. که څه هم په دغه مسله باندې موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، والي خپل هغه ټول اسناد کوم چې مرکز ته مرکزي دولت ته لیږلي ول، حقیقت هم کوم چې د لیولو هغه یې رسولي وو.
به هر وای که د غزنی محلی او نظامی چرواکی مرکزی دولت ته د غزنی په اړه رښتیا نه وایي، خو ځینې ولسوالان او د ولسوالیو امنیت قومندانان بیا د غزنی سیمه ییزې ادارې ته د ولسوالیو حقیقت نه بیانوي چې لامل یې د محلي ادارو له لورې مرکزی دولت ته کاذب معلومات ورکول دي. خو د غزنی محلی او نظامی چرواکی بیا د خلکو دغه ادعا نه مني او وایي چې دوی لحظه په لحظه د غزنی د ترینګالي وضعیت په اړه له مرکزی ادارې سره په اړیکه کې وي. امنیت قومندان پاسوال حکمت الله کوچای وای د ملکی ادارو په اړه قضاوت نه کوي، خو په نظامی برخه کې له مرکز سره ښه همغږي لري او په دې برخه کې ورته رښتینی معلومات ورکوي.
د ملکی ادارو کوالی صاحب د نور مسولین دي، دغه په اړه به مونږ ارزیابي او قضاوت نه لرو، ولې مونږ د خپل صلاحیت او مسولیت پرنا کې تر اوسه پورې په فضل خدای امنیتي او دفاعي سکتور د محلي سطح هم دغه شکل مرکز کې لمادون قدمی سره مافو قدمی سره امجاور قدمی سره ښه منګی لري.
د غزنی ولی بیا مرکزی حکومت ته د غزنی د وضعیت په اړه حقیقت او رښتیا ویل خپل ذمہواری ګڼي. بریډ جنرال سید عمر نورستانی ازادي رادیو ته وویل چې د زموږ مجبوری ده چې د غزنی په اړه مرکزی ادارې ته حقیقت او رښتیا خبره وکړو ترڅو هغوی له موږ سره په هر برخه کې همکاري وکړي.
وظیفه او مسئولیت مې دا ده چې مرکزی حکومت هغه حقایق چې دلته په ټول مواردو کې نه نظامي بخش کې شته دي موجود دي ورته په ګوته کړو، او دا موږ کړي دي. موږ د حقایق ویلو په نتیجه کې بیا مرکزی حکومت د دومره بخشونو کې نه، د نظامي بخشونو کې موږ سره ډېر کومک کوي.
دا په داس حال کې ده چې غزنی دا وخت له یو سخت ترینګلی حالت سره مخ دی. جګړې د ښار څنډو ته رسیدلې دي او له مرکز او څنګلورو ولایتونو سره یې لارې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. ځینې ولسوالۍ سقوط دي یا یې مرکزونه محاصره دي او یا یې هم لارې بندې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې واسمه ایزه مساله تمه د جر په ایران کې د ولسمشری چاکونو شل ورزنی کمپاینونه پایلسی. لدې سره جوخ په ټولنیزو شبکو کې د غنو حقوق کورنۍ لخوا په چاکونو کې د نه ګډون کمپاین پایلسی به چنجدي خپل خپلوانی د حکومت لخوا وجلسوي یا زورول سوي دي. د ایران د ولسمشری چاکني د جون پراتلسم کیږي. نور په یو راپور کې
په ایران کې د 14 کال د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو پر وړاندې کې د کېدو سره یو لوی برخه خلکو په دې ټاکنو کې د نه ګډون کمپاین پیل کړي. اکثر دا هغه خلک دي چې د حکومتي ځواکونو یا حکومت پلوي ډلو لخوا د کورنۍ غړي زورول شوي، وژل شوي یا اعدام شوي دي. د رای بی رای یا رای نمی دهیم کمپاینونو لوی برخه د 1990 کال د عقرب لړم په مظاهرو کې د وژل شویو، د سپایي پاسداران پر راکټونو باندې د لګیدلو الوتکې د قربانیانو او اعدامیانو کورنۍ دي. د 1990 کال کال د لړم په میاشت کې د ایران لږونه لوی او واړه خارونه د حکومت ضد پراخو مظاهرو شاهد و چې پکې د دولتي ځواکونو لخوا مظاهره چان وځپل شول. که څه هم امریکایي چارواکو هغه وخت د وژل شوي مظاهره چانو شمیر یو نیم زر شاوخوا بللی و، د بخښنې نړیوال سازمان بیا له دولتي ځواکونو سره په اخوډب کې د وژل شویو ایراني مظاهره چانو شمیر 300 تنه یاد کړی. زرګونه کسان بندیان شوي هم دي چې د ډلې ګڼ په اعدامونو محکوم او د یو مشهور پهلوان نوید افکاری په څیر ځینې آن اعدام شوي هم دي. تازه د انتخاباتو پر ضد د کمپاینونو په لړ کې ګڼو ښځو په ټولنیزو شبکو د خپل وژل شویو ورونو، زامنو یا خاوندانو عکسونه ایښي او خلک یې هڅولي چې په ټاکنو کې برخه وانخلي. یو هم د وژل شوي رضا معظمی ګودرزی مور فیروز معظمی ده چې خبرې د آزاد اروپا فردا رادیو خبرې کړي.
اتلس میاشتې وشوي چې زوی رانه واخیست، د زړه توتې رانه لری کړه. زمې د خپل ځواني مرګ زوی لپاره چې ټولې هیلې خاورې شوې رایا نه ورکوم.
د محسن جعفر پناه په نوم دی او بل وژل شوی ځوان خور سمیا جعفر پناه هم له خلکو غواړي چې په ټاکنو کې لګډون ډډه وکړي.
زه د ایران اسلامي جمهوریت ته رایا نه ورکوم. تاسو هم د خدای په لحاظ رایا ما ورکوي، سو دا بلا چې په ما راغلي په تاسو رانه شي رایا نشته.
تمه ده د ایران ولسمشری ټاکنې سږ جون په 13 نیټه وشي. ښایي په همدې یو دوه ورځو کې د نگهبان شورا لخوا د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو وروستی نوملړ هم اعلان شي. د کاندیدانو نوملیکنه وختي پای ته رسیدلې او دا څو ورځې نگهبان شورا خپلې څېړنې کولې څو وروستی نوملړ برابر کړي. په پیژندل شویو کاندیدانو کې د قضایه قوې د رئیس توندلاري ملا ابراهیم رئیسی او د پارلمان د مخینی رئیس علي لاریجانی نومونه ډېر اخیستل کیږي. رئیسی د ایران له رهبر آیت الله خامنهای سره نګدی اړیکې لري. محمود احمدی نژاد هم چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی ځان کاندید کړی. یوازې یو ښځه کاندید ده چې ښایي د نگهبان شورا لخوا تایید نشي، ځکه چې په تیرو څو دورو کې هیڅ یوې ښځې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لار